لاس پجیش په د رواني او سات ډیر برخه د سندرو ملمنه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لند خبرونه او ورپسې څو راپورونه. داعش ډلې په کابل کې د شیعهګانو پر یو جومات د برید مسؤلیت منلی دی. دا برید چې پرون د کابل په سرکاري سیمه کې وشو، ګڼ کسان پکې مړه او ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې هر څه له منځه وړل شوي او د ده په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیل فایر ډوله توغندي څخه کار اخیستل شوی و. متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت د نوی دا پړت نه دی ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زیناب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات تر مس ښار ته نږدې پیل شوي دي. د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز مرستیال شرف خدایبردي هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو د تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. د دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریت میکرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل روسیه چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې متحده ایالات به د بندیانو د تبادلې په هدف ته ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. او په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یزید ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د تاریخي آثارو یو کارپوه کاوه منصوري پرون اسنا خبري اژانس ته وویل چې روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یزید د تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پېښ کړی. د ایراني چارواکو په وینا په یزید کې سیلابونو 240 تاریخي کورونو ته زیان اړولی. له دې مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتو له کبله 90 کسان مړه شوي او 8 نور تری تم دي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په روان یو سات کې د سندرو میلمانه خبرونه خبرېږي، خو لاغه مخکې څو راپورونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روانې دي، په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو په یو جومات برید درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي.
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړونده سرکاریز سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زادران ازادۍ راډیو ته وویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زادران په وینا چاودیدونکي مواد پر یوه سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جومات کې شوې ده. د پیښې یوې عیني شاهدې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وویل
انفجار رخ داد که زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جومات مخې ته یوه 14 وسوه چې د دې جومات فاصله زموږ تر کوره پورې ډېره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا ډزې وسوې. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. ښاغلی زادران هم د ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې په نښه نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانې ویاند ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ تر څنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د اهل تشیع هیوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی ترڅو د دوی د امنیت لا ټینګه څارنه وکړي، همداشان د دې پیښې پر وخت باندې ځانونه اغېزای ته ورسوي. د دې تر څنګ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خپل مراسم تر خپلو امام برګاو پورې محدودوي، په ښارونو کې به نور عامو هیوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینه سیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښتې په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه، ښاغلی زدران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یې وړل، خو هغه تایید کړه چې په وسله واله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
و هم اوریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ ژوبل اړولې. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د لمانځلو لپاره تیاری روان دي. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو په تیریدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی دی او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو پیسیو هم رحم نه دی کړی. د دوی کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او که چیرته دینی او مذهبي مراسم په دوی باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستي بریدونه کړي دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسمو په ورځو باندې به امکان لري چې د تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولي او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کړي. نو په دې عقله باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لري اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم ارقام چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانی چې کوم تلفات چې ملکی وګړو ته اوړي او یاد دو خپلو طالبان ته وروړي، دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخی، نو هغه د مسلکي لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبان تل په دې اکله باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولي دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شینوار صاحب روستۍ پوښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولی متاسفانه چې دو دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک ووډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري د یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملي بڼه نه شي اخیستلی. نو دوی د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکله باندې که د داعش دي او که د نورو ډلو دي کې مطلق دوی پاتې راغلي دي. او بله خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه دي توانیدلي چې خپل صف د ترورستان نه راجدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دو په منځ کې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري، او دوی د هغو د تاثیر لاندې متاسفانه او هغو په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغوی د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا له خلکو مرسته وغوښته. ښاغلی مجاهد د امریکا له ملي راډیو سره په مرکه کې همداراز ویلي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یوه مرکه کې چې پرون د زمري په 14 خبره شوه ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې په داسې یو ورځ د ښاغلي مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبریال ویلي چې د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خپرېدو وروسته دی له خپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له ملا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی و چې په کابل کې 14 نشوي، مګر شایي نه پوهیده چې څه پیښ شوي. خو د ان پی آر د راپور له مخې که ملا یعقوب له پیش خبر هم وای شایي څه یې نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کال پوره کیږي. طالبانو د کابل له نیولو 3 وروسته خپل سرپرست کابینه اعلان کړه، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي که دا رښتیا وي نو دی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تیره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه له نړیوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جاړه شوې ده.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د 2 ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې په پرونۍ سرمشریزه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړی دی هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ به د اړیکو نوی فصل پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده، او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکېچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
Gerçekten heyetlerimizin Türkiye'de
هغه لیدنی چې زموږ حیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغېزمنې وې. هغوی د بېلابېلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړي شي. له بلې خوا ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد پوځ غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد